سلامونه نن جمعه د 2023 کال د اگست دروښتمه نیټه ده د دیش حقوق خبرونه ته خرغلاست په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید الافیزی
سلام فرخنده پیمانی هستم در این برنامه در مورد کنونسیون ملی حزب دموکرات ها و قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان با مهمانان برنامه صحبت میکنیم اما نخست چند خبر
د رویټرز خبری آژانس در راپور لمخي یو شمیر لوی نړیوالو هوایی شرکتونو په منځني ختیځ کې روان کارکشت دوام ته په کتو د خپل الوتنو د خوندیتوب لپاره د افغانستان د فضایي قلمرو څخه د کار اخیستل پریکړه کړې ده چې ورسره د نړیوالو هوایی شرکتونو لخوا دغه هیواد د فضا څخه عبوري الوتنې الوتونه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی رویټرز خبری آژانس د جمعې په ورځ د اګست په درویشتمه د نړیوالو الوتنو د یو تحلیل پر اساس په یو راپور کې ویلي چې یوازې روان 2023 کال د اګست په دویمه اونۍ کې د تیر 2023 کال د همدې مودې پرتله د افغانستان له فضا څخه د نړیوالو هوایي شرکتونو په عبوري الوتنو کې 10 ځله زیاتوالی راغلی دی دغه خبری آژانس د سنگاپور هوایي شرکت بریتانیا هوایي شرکت او د جرمني لوفتنزا هوایي شرکت په هغو نړیوالو شرکتونو کې یاد کړي چې د منځني ختیځ پر ازاید آسیا او اروپایي هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره د افغانستان فضا څخه کار اخلي افغانستان د اروپایي هیوادونو او د آسیا یو شمیر هیوادونو ترمنځ لنډ فضایي لار ده چې د الوتکو د تیلو د مصرف سپما سبب ګرځي په افغانستان کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته دغه هیواد د فضا څخه الوتنې د پام وړ کمی شوې
استفان دوجارک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد در واکنش به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی رهبر طالبان گفت که با اجرای چنین تصامیم جلو پیشرفت افغانستان گرفته می شود. دوجارک روز پنجشنبه 22 آگست در نیویورک با پرسش یک خبرنگار در مورد محدودیت های تازه طالبان بر شنیده شدن صدای زنان و پوشانیدن صورت آنان گفت که تصور این که کشوری با چنین دستورات در حال پیشرفت توسعه و بهبود وضعیت خود باشد دشوار است. وزارت عدلیه حکومت طالبان چهارشنبه 21 آگست با نشر اعلامیه‌ای گفت که هبت الله آخندزاده رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی د جمعې په ورځ د اګست په درویشتمه د یو تاریخي سفر په ترڅ کې د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په کیف کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې مودی ته خراغلاس ویل دی. تمه کېږي چې له زلنسکی سره په خبرو کې مودی له هغه څخه وغواړي چې د خبرو له لارې له روسیې سره جګړه پای ته ورسوي. مودی په داسې حال کې د منځګړیتوب هڅه کوي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې د 2022 کال د فبروري له یرغل وروسته په تیرو 3 اونیو کې د روسیې د خاورې ځینې برخې نیولې دي. مودی د هند لومړنی مشر دی چې اوکراین ته سفر کوي.
مناطق مرکزی باریکه غزه امروز جمعه شاهد ادامه درگیری ها بود. این در حال است که ایالات متحده امریکا، قطر و مصر تلاش دارند تا به یک توافق روی آتش بس دست یابند. در نوارهای ویدیویی گرفته شده توسط اسوسییتد پرس، صدای سلاح‌های سنگین و توپخانه در اوایل صبح امروز در نزدیکی شرق دیرالبلاح در حالی که جاده‌ها تقریبا خلوت به چشم می‌خورند شنیده می‌شود. محمود باسال سخنگوی اداره دفاع مدنی فلسطین گفت که در شهر جنوبی خان یونس 4 نفر در حمله اوایل صبح امروز اسرائیل بر واسطه نقلیه این افراد کشته شدند. اردوی اسرائیل صبح جمعه اعلام کرد که 10 شبه نظامی را در جریان درگیری های روز پنجشنبه در مرکز و جنوب نوار غزه کشته است.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
بیا هم خرغ لاس د ولسمشر جو بایدن مرسته کامل هاریس د پنځمه په شپه د اگست په 22مه د یلنای یلات د شیکاګو په خار کې د دیموکرات ګوند په کرمنسون کې د 2023م کال د ولسمشر پټاکونو کې د خپل ګوند نمائندي پر رسمي ډول ومنله. د دیموکرات ګوند ملي کرمنسون د دوشنبه په ورځ پیل شو او د دغه ګوند زرګونو مقامات او غړو په ګډون پایترس لري. کرمنسون د کامل هاریس د رسمي نمائندي له منل کېدو او د هغې په وینا پایترسید.
On behalf of everyone,
the tolo khalko luluri, the tolo amerikayano luluri, the hizb najat jinsiyat prata da go amerikayano luluri che zor saras tarashwayam, da go khalko luluri che sakht kar kawi khpalo hiluta da rasido hatsa aw de yow bal muraqabat kawi, the tolo aga kasano luluri che dastani yawaz dazmaki parmakh pa tor tolo loy hewat ke likilkihi. زه د امریکا د متحده ایالاتونو جمهوری ریاست ته ستاسو نماندی قبلوم.
خانم هرس همچنان داستان زندگی شخصی خود را تعریف کرد و آن را با تجربیات رای دهندگان طبقه متوسط امریکا مرتبط خواند.
ما مسیر تازه ای را ترسیم میکنیم، راه به سوی آینده با حضور طبقه متوسط قوی و روبه رشد، زیرا میدانیم که طبقه متوسط قوی همیشه برای موفقیت امریکا حیاتی بوده و ایجاد آن طبقه متوسط هدف تعیین کننده در ریاست جمهوری من خواهد بود.
په ورته وخت کې ولسمشر جو بایدن هم د امریکا او مکسیکو ترمنځ پل ته ورغلی و. ولسمشر جو بایدن په شمالي کورنا کې بیا په ټاکنیزې غونډه کې هم ویلي دي چې د هیچا هغه بوګنوونکي انځورونه هیر به نه شي چې دوی څه ډول افغانستان څخه ووتل او په بیچاره افغانان د کارګول الوتکو د ټایرونو پسې ځوړند وو او 3000 فټه په هوا کې و چې لاندې راوغورځېدل. ترامپ وایي چې خونخواره ترهګر له زندانونو راووتل. بایدن او هاریس بګرام ورته تسلیم کړ چې په نړۍ کې تر ټولو لوی پوځي هوایي ډګر دی چې په جوړول یې په میلیارډونو ډالر لګول شوی و. د شیکاګو په ښار کې د دیموکرات ګوند د ملي کانګري د پایترسیدو په اړه ورسې جزئیات بل خپل همکار ایوب خاورین نو وختم چې هم دا اوس موږ سره په سکایپ وصل شوی دی. خاورین صاحب په خیر اغلاس، او د تیر شپې ورسې جزئیات څه وو؟
که سلامونه تاسو ته ټولو درنو لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. په شیکاګو کې د دیموکرات ګوند پارټي پای ته ورسېده. بل اخره ورسته خو څنګه شته چې ویل چې کامل هاریس ستړی وینا وکړه او لسته څه وویل خدا چې خبرګونونه سي دي او دلته چې څوک دیموکراتان ورته ناست ول او یا عموم کې دیموکراتانو چې دغه ملیونونو سلګونو ملیونو خلکو په رسنیو باندې دا وینا ولیدله په دې فکر کې شوې دي چې کامل هاریس د بایدن دوام ده او که کامل هاریس یو نوې شخصیت ده. یعنی کامل کای بایدن ته رای نه ورکوله نو کامل هاریس ته ولی باید رای ورکړي چې دا څه د بایدن متفاوته څه نه لري. او د دې په خپل وینا کې ډیر تمرکز د دې په پیژندلو باندې و او د عام ولس سره خپل ځان د پیوندولو هڅه و چې څنګه یا عامه طبقه په امریکا کې موږ تاسو پوهیږو چې شبیته یا وسه د میډل کلاس یا متوسطه طبقه خلک سي دي او همدغه خلکو سره څنګه پیوند کی او هغه خلکو کته سترای درکلو نو د دې هڅه دا و چې دوی سره یو ځای سي. دوه مشخص دوه درې ټکي چې په باندې چارو باندې اشاره وکړه، په غزي په موضوع باندې، په غي باندې هم د اسرایلو کلک ملاتړ وکړ او زه وای تل هڅه کوم چې باید هغه وسلې ولري چې خپل دفاع وکړي او د ترهګرو د حماس په څیر د ترهګرو ډلو د ځان خوندي کی او فلسطینیان هم وای د خپل ازادۍ او د عادي ژوند حق لري. دا سي جی دی هغه غوښتنه چې لدی کې د لدلته د باندې مظاهره وي د نن په کې دیموکرات استازي ول هغه ته کومه یادونه ونه کړ چې دا ژمنه کوي چې سیس اوربان باید وز سمدستي وسی او پراتلونکي کې به د اسرائیلو سره یا د مرستي کوم په شروطو باندې ورکوي فوجي مرستي او یا هم د فلسطین او د اسرائیلو ترڅنګ د فلسطین دولت د جوړولو تعهد وکړي. نو د اوکراین په موضوع باندې هم د خپل دفاع کوي چې مو پینځوسی وادونه سره یو ځای کړل او د روسیې په مقابل کې ودرېدل. خو برعکس موږ تاسو پوهیږو چې جمهور غوښتونکي او یا ډانلډ ټرمپ کامل هاریس د بایدن بشپړه شریک بولی په دې تیرو څلورو کلونو کې چې هر څه سوي دي کاغه د اقتصاد موجوده او کاغه د بهرنیو چارو په دغه لوی جګړې.
خاورین صاحب، مخکې په خبر کې مونږ چې ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا او د مکسیکو ترمنځ پول ته ورغلی او والته په اصلاح دغه پول نه هم لیدنه کړل، او تر دې مخکې د شمالي کارنا کې هم خبرې کړې وي. خو بل پښتنه زموږ همکار د تاسو نه کوي چې د پاره نور برګونه سو
خورین صاحب، در مورد رای دهندگان امریکایی چی نظریات پیشنهادات وجود داره که چی مسائل را بیشتر مد نظر خواهد گرفتن؟
خب ببینید که در حاشیه کنوانسیون رسمی که 6 ساعت می باشه، از 6 بجه شام تا الی نیم شب، این خوب ما میبینیم که ساز و آهنگ و ترانه ملی و نغمه و رئیس و سناتور و نمایندگان قوی یا شناخته شده حزب دموکرات میاین و سخنرانی میکنن و کوشش میکنن که یک جلسه سیاسی واره که ما در جهان میبینیم، هر جا که میبینیم اینجا هم بود. اما در حاشیش کنگره های خرد و کوچک، اینا کاکس میگن، کاکس به شکل جرگگهی میباشه که بین خود میاین. مثلا اتحادیه معلمین امریکا، اینا از خود یک نماینده شان سخنرانی هم کرد و از خود تقاضا دارن از کاملا هارس که باید این امرای ما تعهد کنی که در آینده خودت این کارا را با ما میکنی. مثلا نمایندگی پرسنل طبی امریکا، اینا پایین خود یک جرگه داشتن. مثلا سیاپوست های ایالات های جنوبی امریکا از خود یک اتحادیه داره. مثلا مهاجرین نسل اول امریکا از خود یک جرگه دارن و از کاملا هارس تقاضا دارن در مورد مهاجرت، قانون مهاجرت. این چیزایی است که در حاشیه چهار روز کنوانسیون از سراسر امریکا میاین مردم و ترتیب میتن املاحی آینده خود و از کاملا هارس تقاضا دارن. کاملا هارس در مورد در سپیش خود و یا در سخنرانی خود مشخصا تا به حال با پالیسیا که چی تغییر و تبدیل شاید از این 4 سال گذشته شود یادآور نشده.
خلاصه ولن جواب که جمهوری غختون کو د گوند درسته و تاکونیز و مبارزه پر هم زمان نوست شریک کی
بیر ضرور ده، ځکه په همدې مهال چې د کامل هارس وینا کوله، ډونالد ترامپ په خپل اجتماعي شبکه کې، په خپل سوشل میډیا شبکه کې چې هغه سوشل ټروت نومیږي، په هغه باندې د دې ټول ځوابونه ورکول او په همدې ارتباط باندې غږېده. وروسته هم د فاکس نیوز سره په یو مرکه کې وویل چې دا دې څه وویل او کوي ویلي نو زما په اړه وویل، او دا خو د څلورو کالو چې دا په خپله په ولسمشرۍ په سپینه ماڼۍ کې و چې هر څه وضعیت ده خو د دې له امله ده، او یا دا په خپله د بایډن سره یو ځای ده. نو هغې دا خبره وکړه په زمین کې ډېر تمرکز اوس په دې ده څنګه دغه اټینشن دغه تحرک چې په دیموکراتانو کې رامنځته شو دا څنګه بیرته خپل کړي. او په هغه کې تر ټولو لویه وسله یا هغه د ډونالد ترامپ سره د مهاجرت ده چې دیوال یا د مکسیکو څخه مهاجرین راځي، ځکه اریزونا کې هغه پرون هلته وو، او کاملا هارس د دې شي مسؤول بولي چې په څلورو کالو کې دا دنده دې ته سپارل شوې وه او دا ناکامه شوه.
شکر
از وقتتان.
تشکر اردی شما، روز خوش.
شما
هم چنان د ایلنا ایلاد په شیکاګو ښار کې د دیموکرات ګوند ملي کنوینسون د پنځمې په ورځ پایتا رسیدلې ده. پر همدې موضوع موږ سره د کالیفورنیا د دولتي پوهنتون استاد ډاکټر زمان سنځي ملمد چي ورسره به بحث وکړو. او سنځي صاحب په خیر اغلاست.
آقای سنگزای خیلی خوش آمدین به برنامه. در کنوانسیون ملی حزب دموکرات ها در شهر شیکاگوی ایالت ایلانوی مسائل زیاد مطرح شد. به نظر شما چی چیز بیشتر قابل توجه و مهم بود؟
سنگزای سب منگ ستا سخاک نو رو فکر کنم ستا سخاک میود دیکن میره باری.
بله سلام
به شما و بیننده های شما. من فکر میکنم که این کنوانسیون ها شکل نمایشی داره. در اینجا موضوعات مطرح نیست جز جبهه گیری هایی که در تمام امریکا در طرفداری یک یا حزب دیگه صورت میگیره و هر کس طرفدارای خود قسمی که در گزارش به او اشاره شد طرفدار خود به اونا وعده ها میتن و اینا. منتها چیزی که مهم است ایست که در امریکا متاسفانه یک انحصار حزبی موجود است و به او سبب است او نظریات که خارج از خواسته های حزب دموکرات جمهوری خواه است. اونا کمتر شنیده میشه، اونا به هاشه میرن، اونا به فراموشی میرن. بنابراین درست است که اینجا دو حزب است، ولی دو
حزب خب استنزه سب کولشی چی ارسو خپل رای ورکی پسلی ارسو خپل نظر وړاندې کی څنګه
بخنه پونسم
مول چې ستاسو د څرګندونو په مخبرګول کې خود ارسو کولشی خپل نظر وړاندې کی یا خپل رای د پام وړ یو کاست ورکی
خود درست ده منتعد دو حزب دموکرات جمهوری خوان و دست یو کار کرده چه دی نورو حزب دی ونده اخیستلو مخنیوهی که پا تاکتیکی شکل سره اوگوی تا دست مشکلات اقید چه اقا ابتدایی انتخابات که اقا پرایمری سیورتهای پا اوگو که مخنیوهی که دقا انحصار متاسفانه دون خراب ده چه که چه هم دوی پا ظاهر که خپل تفاوتون خیلی پا نهایت که بیا دون سراورت سی لکه چه هم دقا وست ده جمهوری خوان و کنوانسیون هم ده دموکراتان هم طول کشش بده که ده چه اقا چوب چه دموکرات یا جمهوری خوان ندی ده اوگو وقتونو تا یو پاملرن رو تو که اولا تقریبا سطحی ده متاسفان
سانده سب ده جمهوری وقتون که ده کنگری برعکس ده دموکرات گون پا کنگره که افغانستان هیت سیاد نوش یا ده پام ورنو بختنه می داوه چه آیا دروسه هم افغانستان ده امریکا لپاره پا بحرانی سیاست که مهم هواد ده؟
نه زه فکر نکوم چې مهم دی د دې په خاطر چې امریکان غواړي چې خپله توجه هغو شیانو ته راولي چې په هغه باندې د امریکا ولس د هغه احساسات راوپاروي. مثلا دغونه بې لزومه زیاته پشتیبانی د یهودانو د دې په خاطر کېږي چې د اسرائیلو د دې په خاطر کېږي چې د یهودانو رایه لاسته راوړي. د یهودانو او د مسلمانانو شمیر په امریکا کې د نفوس له نظره ډېر ورته ده سره، اما تفاوت په دې کې ده چې یهودان ډېرې پیسې لري، ډېر بلیونران لري چې هغه همدغه حزبی هغه تمویلیي او هغوی دواړه خواه ته لاس لري. د هغه په خاطر اسرائیل او یهودان په هېڅ صورت سره هېڅ شی نه بایلي که جمهوري خان راسي که دموکراتان راسي. اما په مقایسه د هغه مثلا د افغانستان موضوع د درېمې نړۍ نور موضوع چې په سودان هغه کې پېښېږي هغه دوی ته هېڅ مطرح نه دي. په دې چې امریکا یو ډېر لوی مملکت ده، هغه توجه په خپل منځ کې د خپل ټولنې ده او که یو کوچنی هیواد وایي هغه به البته یو څه پاملرنه خارج له هیواد نه هم وایي.
آقای استانزایی، به نظر شما مهمترین چیز برای رای دهندگان که قرار است در ماه نوامبر رای بدن چی موضوع بیشتر اهمیت داره؟
خب مشکل دیگه که علاوه به انحصار دو حزب در امریکا واقع شده است که اما مسئله استقطاب است یا پولارایزیشن. در سابق اما خود اعضای حزب‌ها که ممکن 20%-40% بیشتر نبود، یعنی یک کتله زیاد مردم امریکا بی‌طرف بودن یا بین البینی بودن، اونها به یک طرف دیگر طرف رای می‌دارن. منتها تقریبا 15-20 سال گذشته این استقطاب قدر زیاد شده که حالا اما کسی که نه شدیدن طرفدار دموکرات است نه از جمهوری خواه تعدادی اونها به خیلی کم شده میرن. مثلا در انتخابات یکی از انتخابات گذشته تقریبا 85 میلیون مردم به ترامپ رای دادن و تقریبا عددی مشابه به حزب مخالفش. در سابق قسمی نبود، حالا اینها چون امو قسمه مردمه که در وسط قرار دارن و وسط به هر دو معنا، هم از نگاه اقتصادی در وسط قرار دارن هم از نگاه ایدئولوژیکی در وسط قرار دارن، تعداد اونها کم میشه. به اون سبب است که اینها کوشش میکنن که اما تعداد کمی که میتونه که انتخابات به نفع یکی یا دیگه به چرخانه توجه اونها رو جلب میکنه.
سنده سب ده دموکرات گونه او ده جمهوری غوښتونکو که گون ملی کانگره چه ترسره شوی پا دوارو کانگرو که چشه ده پام وارو که ولن زواب راکی؟
خب لکه تمامخ که در طول او نمایشی اقیده پا واقعیت که دغه حزبونه غواړي چې تبارز کې د امریکا د خلکو په ژوند کې یعنی هغه څوک چې تقریبا علاقمن له سیاست سره د نسوالې سیاست سره علاقمن کم علاقه سوي چې دغه توجه ځانتراوي مخصنا دوی هغه د خپل حزب لویوالي او دغه خي اما وخت کې خدا د دا دوه حزب د اقلن د عضویت نظر سره نږدې نه دي دیموکراتان له شل میلیون جمهوریخوان له شل نه کم عضویت لري دیموکراتان د 50 منته هغه څوک چې د دوه حزبو ترمنځ پاتې دي هغه دغه پانګه د یو حزب یا د بل حزب په ګټه کولای شي وایي
د کلفرند او ټیپو هانتونو استاد ډاکټر زمان سنځي سب ډیر زیات مننه چي په دې باس کې لمو سره مګډون وکړ
تشکر از وخت ته
تشکر از شما
قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی رهبر طالبان با واکنش‌های ملی و بین المللی مواجه شده است. در تازه ترین واکنش استفن دوجارک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که با اجرای چنین تصامیمی جلو پیشرفت افغانستان گرفته میشه. در همین بخش البته برای بحث بیشتر روی این موضوع محترم فضل هادی وزین عضو اتحاد بین المللی علمای مسلمان را از طریق اسکایپ در برنامه داریم که ایشان را خوش آمدید میگیم.
وزین صاحب خبرون تخرغل است.
آقای وزین در ابتدا نظرتان را در مورد توشه این قانون توسط حکومت که هنوز سرپرست است و تا هنوز توسط هیچ کشور از جهان به رسمیت شناخته نشده چی است میخواییم بدانیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم طبعا در کل با توجه به این که بعد از مدت حرکت طالبان را در افغانستان قانون وجود ندارد و کشور فقط قانون اساسی است و قانون دیگر نافذ نیست و اداره وزارت امر بالمعروف که در چوکات حکومت سرپرست تشکیل شده از دارای صلاحیت های لامحدود هست بود بنان از این دید وجود قانون برای این تعریف صلاحیت های این اداره مهم بود یعنی از دید من یک قانون ناقص و ضعیف در مقایسه با افغان و نبود قانون بهتر است یعنی اداره‌ای که اصلا در هر صورت وجود دارد با قانون و بدون قانون اما وجود قانون بهتر است نبود قانون اما این قانون قانونی که من آن را خواندم و مطالعه کردم متاسفانه با وجود بعضی نقاط مثبت در کل نقاط مشکلات شرعی و ملاحظات شرعی و ملاحظات علمی در مورد آن موجود است و همچنان تبعات و نتایج تطبیق این قانون بر مردم افغانستان و افغانستان در بسا موارد نگران کننده است که اگر این قانون به این گونه تطبیق شود و تبعات و نتایج آن چی گونه خواهد بود همچنان مثلا از یک طرف شاید داخل صلاحیت ها وجود می آید صلاحیت های بسیار زیادی و اداره امر بالمعروف سپرده شده است یعنی محتسب این اداره می تواند کسی را شخصی را که متخلف به تشخیص بدهد از یک ساعت تا سه روز بدون حکم محکمه بدون تحقیق مقصان زندانی کند طبعا این صلاحیت بسیار بزرگ است و این مفهوم است که محتسب هم مدعی هست هم قاضی هست و هم تنفیذ کننده هست و همچنان بعضی از اموری را دارد در ردیف منکرات این قانون تعریف کرده است مانند پوشیدن نکتایی مانند عورت بودن صدای زن مورد پوشاندن روی زن که از نظر فقه حنفی از نظر فقه جمهوری و فقهای امت اسلامی این درست نیست یعنی مثلا برای اینکه پوشیدن نکتایی استفاده از نکتایی برای مردان منکر تلقی شود و در کنار صلیب بیاید هیچ اساس و بنیاد شرعی ندارد یعنی هیچ اساس و بنیاد ندارد
خب وزین سیب پا مجموع که طالبان استدلال ده که شده قانون ده اسلامی احکام و ده تطبیق و ده منکرات و ده مخنیوی لپرده یوش پر مدنی او د خزو د حقونو فعالان وای کوم ډول حجاب چې طالبان په خپل قانون کې یاد کړی اسلامي او انساني او د افغانستان د خلکو کلتور سره سم دل تاسو هم ورته اشاره وکړه بلکې هغه په وینا ده د طالبانو د دایشی پوخخته پر مرمنو دا ډول یا مجموع کې په اسلام کې د خزو د حجاب په اړه څه ډول ذکر شوی دی
اور ایک دی حجاب قرآن کریم به حکم سره سم مسلمان خز بند فرض دی حجاب د ټول مسلمانانو او ټول فقها او ټول مذاهب او حجاب په فرضیت کې هیڅ اختلاف نشته، نه دی متفقون علیه او مجمع علیه خبره ده د مسلمانانو تر اسلامي امت تر منځ په خوانه اوسه پوري. اما حجاب هغه واضح او روخان تعریف، روخان تعریف حجاب لري هغه دا چې خزه کله چې بیرون وزید کور نه بیرون لکه نارینه غوندې نارینه د فرند دا دا خو محدودیتونه شته چې کله خزه کله مسلمانه خزه کور نه بیرون وزي هغه د هغه تطابقات ده چې هغه په محتشم لباس پټ لباس هغه شي یعنی یوازې دغه مخ ښکار کیږي، مخ ښکار کیږي او لاسونه دغه ځای نه هغه تر مرغنده پوری دا حجاب نه دا حجاب کې نه ده ځي دا زموږ چې خلک پټ کی. اما د خزه نور بدن او وجود دا باید په غد لپاره دا پټ وساتل شي. البته د حجاب لپاره کوم خاص رنګ یا کوم خاص شکل په اسلام کې نشته، یعنی هر هغه لباس چې د خزه دغه حشمت او مناسب لباس چې د ښکار شي دي کامن سنس سره مخالف نه وي چې د خزه په پټه کې هغه لباس حجاب هم هغه حجاب دی، کوم خاص ډول او شکل او سټایل حجاب کې نشته. دا واضح هغه هستي هدف دا ده چې خزه چې کله بیروزي محتشم لباس واغوندي همدا سکل چې نارینه بیرون ته وزي هغه په دغه په کار ته چې هغه هم په محتشم لباس باندې بیرون وګرځي دا اسلام لباس مختلف ډولونه لري، کور لباس، بیرون لباس، ټول محارم او په مخ کې لباس، خزه لپاره د نامحرم او په مخ کې لباس، دا ټول هغه د اسلام اسلامي شریعت هغه کوي. اما دا 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 چې الزام شي چې مثلا خزه دې خپل مخ پټ کې او په پټ مخ بیرون ته وزي دا دی دی فتوبانجی فقہ مخالف ده، دی د بار نه قران هم دلیل نشته، د سنت هم دلیل نشته، د یو اسلامي امت د فقها او د اکثریت بشپړ اکثریت جمهور علما هم دا کوي دلیل نشته، او د حنیفیه هم څنګه دا ارخنه لګي، یعنی دا د یو حنبلی مذهب کې د قول د بل مذهب کې زه خو طالبان په دې اصرار کې چې موږ د حنیفی مذهب اتفاق او همدې قانون کې راغلي ازایدان چې دوی څنګه د حنیفی مذهب او د جمهور د فقها او د جمهور د اقدام د اکثریت د بشپړ اکثریت مخالفت کوي، یو هغه شی باندې د خلک ملزمي مجبوریت هغه په حنفی کې کوي او جمهور فقہ ګرشته او غته په قرآن او سنت د دلیل نشته، یعنی دا 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 او حتی د دې د قانون د غلې اتخاذ اواز هم اورات او په دې دغه باندې هیڅ دلیل نه قرآن نه موجود دی باندې سنت نه.
بله خب آقای وزین، به نظر شما چرا طالبان بیشتر از همه مسائل مهم دیگر که در افغانستان فعلا مردم با مشکلاتی که دست و پنجه نرم میکنن از جمله بحران اقتصادی و بشری در افغانستان بیشتر به محدود ساختن زندگی زنان در افغانستان تمرکز دارن؟ هدف طالبان چی است؟
این چند دلیل دارد. دلیل اول این است که این طرز تفکر طالبان است، یعنی طالبان و همچنان اقتدار زیاد دیگری از ملاهایی که در اطراف افغانستان زندگی میکنند و مسائل کلتوری و فرهنگی منطقه و قضیه را با دین و شریعت حل کردن، چنین طرز تفکری آنان چنین است. این یک مشکل است. و مشکل دیگر این است که طبعا برداشت این قشر از بعضی از دین و شریعت تفسیری آنان همین است، متاسفانه که در اصل چنین نیست، یعنی اگر قضیه دلیل و برهان و استدلال باشد این چنین نیست. قضیه سوم این است که یک اینها واکنشین و کنشین نیز عمل میکنند، با توجه به اینکه در قسمت قضیه زن و در مسائل مربوط به زن گاهی در افغانستان افراد صورت است، یعنی برای وسترنایزیشن یا تقریب زن افغانستان تلاش طالبان در این مورد اوکنیشی عمل میکنند. به هر صورت بکنه شهرام این است در افغانستان قانون موجود ندارد.
دیر کم وقت دارو وزین سید
یک جان تشکر
دیر ازیاد من نوازی سید ساسول حضور نپدی خبرونه که
خب بیننده عزیز قسمی که میبینیم برنامه 30 دقیقه هم در همین جا به پایان میرسن.
سلامتی مننه تربیه
شب و روز خوش داشته باشید. We'll be right back.
رسنو دنن او وضعیت په پروګرام کې امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په حق له کورنیو او نړیوالو غبرګونونو ادامه لري. په نننی پروګرام کې د افغانستان په اقتصادي وضعیت، د ځوانانو په بیکاری او د کوکنارو د کښت د کمیدو باوجود د اپینو د زیرمو په زیاتېدو د اقتصادي چارو کارپو نظر او تحلیل اوري. علیکم درنو ریډونکو، په خیر راغلی. سړي مشه د نن او وضعیت د پروګرام اوریدو ته. قدرمن اوریدونکو، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په حق له د کورنیو او نړیوالو غبرګونونو ادامه لري. په نننی پروګرام کې د افغانستان په اقتصادي وضعیت، د ځوانانو په بیکاری او د کوکنارو د کښت د کمیدو باوجود د اپینو د زیرمو د موجودیت په حق له د اقتصادي چارو کارپو قادر جیلانی نظر او تحلیل اوري. همداشان زمونږ د خبريال رپورت هم خبريږي، خو په شروع کې یو څو خبرونه لرو. د طالبانو د امر بالمعروف د وزارت د نوي قانون په حق له د نړیوالو د خبرګونونو په لړ کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې د دې قانون په نافذیدو اندېښنه ښودلې ده او ویل دي چې دا قانون د مطبوعاتي چارو د نور سانسور سبب کیږي. یو شمیر افغان ځوانانو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د نوي قانون په حق له ویلي دي چې دا قانون سخت دریزی ده او وایي چې د دې مقرراتو عملی کول به په لوی لاس نور ځوانان هم د ملک نه تیښتې ته مجبور کړي. اسې هم په افغانستان کې ډېر ځوانان بیکار او بیروزګار دي. د افغانستان د سرنوالانو ټولنې د خځو د حقوقو یو شمیر غورزنګونو د جرمني د بارني چارو وزارت او همداشان د امریکای د خځو د حقوقو او بشري چارو لپاره خاص استازي د طالبانو دغه دیار لسمدې قانون سخت غندل دي. او سیګار ویلي دي چې د طالبانو په بندیز په افغانستان کې د کوکنارو کښ ډیر کم شوه دي، مګر د اپینو زیرمه لمنځ نه دي تللي او همداشان د زیرمو د خاوندانو ضد اقدام هم نه دي شوی. داود دې سات خبرونه لګروسه په همدې مسایلو غږیږو. د امریکا غږ آشنا رادیو د نن او وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې موږ سوس چیبه مخکې ویلې، د طالبانو د امر بالمعروف د وزارت د نوي قانون په حق له چې زیاتره موارد د خزو په حق لدی، د نړیوالو د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې د دې قانون په نافذیدو اندېښنه ښودلې ده او ویلې دي چې دا قانون د مطبوعاتي چارو د سانسور سبب کیږي. نو زه وګورم چې د اقتصادي چارو کارپو قادر جیلانی په خبرونه کې دی یا نه د دې نظر او تحلیل ورو. جیلانی صاحب محترم، پروګرام ته په خیر راغلی. سلام شي.
سلام وړاندې کوم تاسو ته، ګران هیوادوالو ته.
ګلانی صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ چې د دې قانون په واجبه چې به دا غي هم د مطبوعات په قوانینو کې په خبريالانو باندې په مطبوعاتي ادارو باندې ډیر بندیزونه شته او ډیر قوانین ورته تشریح کړي دي او وځکړي دي چې څه شی اجازه ده او څه شی نه ده اجازه په رپورټونو کې په خبرونو کې په هاشي کې، یعنی کافي کنټرول شته اوس چې برالاوه د دې کنټرول نه بل قانون راوته، نو د مسؤلیت کمیټې ویل دي چې دا به د سانسور لپاره نورم زمينه مساعده کی. نو سانسور خو د اصلاحاتو مخه نيسي. څه فکر کوئ ستما توقع لري چې دی کې بیرته فکر وشي غور وشي دغه دومره سانسور باید نیوي ځکه د بیان ازادي ضروری ده.
د طالبانو ټول وزسوي قوانين غیر قانوني دي، دوی صرف د جبر او د زور لمخې ځینې شرایط په خلکو باندې وضع کوي، اصلا دا قوانين نه دي. کته سو ګوري د بیان ازادي چې دا د شفافیت او رونتیا په حق لباندې ډیر ګټور ثابت دلې سي. په هر یو هیواد کې موږ په افغانستان کې نو د سارنی د نظارت د تفتیش یا د فساد وړاندې عالی مبارزي اداره یا لوی سارنوالی ستره محکمه او نور عدلی او قضایی مرکزونه چې ادارې چې په افغانستان کې موجود وي دوی هیڅ واک او صلاحیت نه لري تر طالبانو له چارو نظارت وکړي او پښتنه ترې وکړي. یعنی د طالبانو حکومت خلکو ته ځواب ویونکی نه ده، ځان اصلا مسؤل نه ګڼي او دوی یوازې او یوازې د زور لمخې او د توپک په زور باندې په خلکو باندې ځینې شرایط وضع کوي او ملکیي په خپل دغه ډول قوانین چې دوی ورته د قوانینو نوم ورکړی دی اصلا دا قانون نه دی. قانون ځانته مرحلې لري او ځانګړي شرایط لري چې په هغه اساس باندې قانون رامنځته کیږي. دوی هیڅ ډول اصول نه دي مراد کړي چې باید یو قانون جوړ کړي. حکومت شرایط دوی قانون رامنځته کوي ځکه دوی خپل یو قانون نه لري، دوی یو اساسي قانون نه لري. همغه د دوی هغه شیخ په نوم باندې عبدالحکیم سیدا هغه یو کتاب لیکلی چې الاماره اسلاميه و نظامها، همدغه یو شی ده چې اسلامي امارت او نظام یو سیره ټول کړی دي، یو بلجن او بلجن را کاپی کړی دي او یو شی جوړ کړی چې اصلا دغه یو څو سفیر چې مال لست دي اصلا یو غیر منطقي یو 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 کتاب دی چې اصلا هیڅ په منطق ولاړ نه دی. دوی فکر کوي چې دا ټول زده کړه یوازې همدغه ده چې دوی پوهیږي. او د طالبانو هر زه همیشه همدا وایم چې تاسو د طالبانو هر خبرې ته او هر دریز ته وګ منی سي، ځکه وګ منی سي چې دوی دریزونه بی اساس دي، غیر منطقي دي، غیر اصولي دي، غیر انساني دي، غیر بشری دي او په هیڅ موازینو باندې برابر نه دي. دوی مثلا د فساد پر وړاندې دوی خبره ردوي، د بیکاری خبره چورته کوي، وینا اقتصادي وضعیت سم دی، امنیت.
جیلانی صاحب محترم، جیلانی صاحب محترم، نو دا کنټرول خو به دغه نه پخوا موجود و، دوی ته څه ضرورت و دی کې zarar چاته رسیږي او ګټه چاته رسیږي په دغه فرمانونو یا قوانینو وبول یا فرمانینو وبول؟
ګوري خادم صاحب، دلته یو غټه خبره په افغانستان کې همدا ده چې تاسو د قوانینو او دغه بی بنسټ او بی اساسه قوانینو او شرایطو خبره کوي. دلته فزیکی شکل باندې او خبريال د سټډیو نه هغه برمتکیږي او د دې هغه استخباراتي وړي او هغه تعذیب کیږي، اذیت کیږي او په فزیکی برخورد در سره کیږي. حتی ډیرې خبرې اعلان د مختلفو تلویزیونونو د رسنیو کاغذ چاپی دي او غیر چاپی دي ورزي او د سټډیو نه خبريال وړي، اختطاف کوي او بیا تعذیبوي ورکوي بیا او ډیرې وجلې هم دي. نو زه فکر کوم دغه ډول برخورد طالبان داريږي، له خلکو نم داريږي او دوی پورا اعتماد نه لري. دوی وایي چې ګواکې دغه خبري اعلان او رسنۍ دا به وکول شي چې خلکو ته په هواوی ورکړي، معلومات ورکړي او خلک زمونږ پر وړاندې ودرېږي. نو دغه ډار له وجې نه دوی غواړي چې رسنۍ له مخکې نه سانسور کړي دي، دا کومه نوې خبره نه ده، بلکې فزیکی برخورد له خبري اعلان او ژورنالیستانو سره کړي او اوس هم خلک ډیر په تنګ دي. نو دوی نه یوازې چې مالک مخکې درته ویل چې هغه تلویزیونی یا چاپی یا رادیوي رسنۍ دي، حتی هغه اشخاص او ځوانان چې دوی په سوشل میډیا کې په اجتماعي رسنیو کې یا د فیسبوک له لارې د ایکس پاڼې له لارې او یا د انستګرام او د دغه له لارې کې دوی چیرته یو پوسټ وکړي، دوی په خلاف باندې حتی هغه اشخاص بندي سوي دي او 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 دوی په استخباراتو کې امداوس بنديان دي عملا امداوس بنديان دي نو که د وطن د خیر خبره کې کاغذ په هر پلیټ فارم باندې کې کاغذ په اجتماعي رسنیو کې کې هغه هر چیرته کې دوی تارا نشي او تازي بوي دي
یعنی zarar خپل دوی ته هم رسیدي ولوسه خو zarar رسیدل دي امداشان تاسو به هم خبري چې د افغانستان د سارنوالانو ټولنې د خزو د حقوقو غورزنګونو د جرمني د بارني چارو وزارت او د ټولو د اعتراضونه کړی دي د قانوني غندل دي خصوصا خبرخي چې په خزو باندې به دغه محدودیتونه موجود او د نورم په سختي خبرخي غندل دي ز تاسو نه غواړم چې اوسو شي به تاسو موږ سره نور مو وسې زه غواړم د یوې بلې مسلې په حق له هم یو چم دې پوری مربوطه دا وغم دا غیر د هم دې لوجه بیکاری زیاته شوی د پاغه باندې تاسو سره خبرې وکم تاسو موږ سره وسې بله او قدرمنو اوریدونکو د سپین خبري پروګرام خو تاسو مخکې واوریدو وس د نن وضعیت پروګرام روان دی په دې برخه کې هم په مختلفو مسایلو باندې غږیږو
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر بلې ښېګڼې او سختۍ لري ځینې خلک په خپل هڅو او له فرصتونو نه په ګټه اخیستو خپل هیلو ته رسیږي خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو
قدرمن اوریدونکو یو شمیر افغان ځوانان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د نوې قانون ډیر سخت دریزه قانون بلل او وی چې د دې مقرراتو عملی کول به په لوی لاس نور ځوانان هم د ملک نه تېښتې ته مجبور کړي نو زمون خبريال شمساریان مونږ ته رپورټ را کړی دی چې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت او د طالبانو لوري د دولتي پوسونو انحصارول د ملک نه د ځوانانو د وټولو سبب کیږي او شوه دی جیلانی صاحب محترم په دې برخه کې سوشي ویروس تاسو سره غږیږم خو خدای ته اول پام دې برخه کې د شمساریان رپورټ وره
منصف شنوار یو پزل محمد امیرزوی دوا غځوانان دي چې په لوړز د کو سنبال یا وست بیروزګاری په سبب د وطن د پریښولو په تکل راوتلی دي شغلی شنوار وایي چې د 15 کسيزي کورنۍ مسؤلیت پر لغړ دي او د هم کوم کار نه لري د نوموړي په خبر لډيري مجبوري اړ دي چې وطن پریږدي
چې هوا څوک ترکه هوا څوک پرې دي د مستین نه زی ځکه مجبورتونه دي نو کور تقریبا د 15 څخه زیات یو او تکل مو کړل دا چې خپل اقتصادي وضعیت د لا خوایل لپاره د هیواد پریدو ترڅو خپل کورنۍ ته حلال نه پکې پیدا کو
منصف او امیرزوی که څه هم په افغانستان کې د امنیت پاړه خوشتي خو د ځوانانو د طالبانو ترڅنګ له پنګوالو غواړي چې د لوی کارخونو په جوړولو کې پنګونه وکړي ترڅو بیروزګار ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي
چې بیکاری نه نمنګ ولا کلی ونی او نه بل څوک لی ونی چې خارج ته لاړ شي ځکه کتا سی وګورم اکثره افغانان چې دي څوک په پاکستان کې میشته څوک په ایران کې مسافر دي څوک په جرمني کې یعنی د هیواد په هر ګوټ کې افغانان شته دي مسافر دي او دا خلک چې دي د مسته نه تلیا او نه د دغه تلیکانه مجبورتونه دي او تر ټولو لومړی مجبورت چې دی هغه اقتصاد دی دوی غواړي چې خپل راتلونکي جوړ کړي خپل اقتصاد جوړ کړي
دولت ته پکار ده چې مثال دلته فابریکی وی صنعتي فارکونه وی دا رقم ډیر نور پروګرامونه پلار واچي تر څو ځوانان ورسره بوخت وسی لکه اوسم ځینې برنامه شروع دي تاسو ولیدلې وی اکثره په ساختماني برخه کې په نور برخه کې کارونه په هیات کې خپ درز کې روان دي خو موږ وی چې دا کوم کار چې اوس روان ده دا 50% سل 50% شي سل لدین زیات شي نو ځوان به هیڅ کله بهر ته ځړ خنه کی
بل خو اقتصادي شنن کې وای چې د طالبانو په حکومت کې د دندو انحصار تر ډیره دي ته زمينه برابر کړې ده چې ځوانان د بیروزګاری په سبب هیات پریږدي
زمان دی تازه معلومات لمخه دی افغانستان نګری 15 یا سره خلک غواړي چې خپل هواد لسره دی ټولی کورنۍ پریګ دی خپل کورونا او زهی ازمکه دی الله ایلی ته پریږدي. دا چې حکومت ته څه کول پکار دی، حکومت په دې باندې ه پوهیږي چې په حکومت کې خلکو ته مشارکت یا ونډه ورکول د هغوی حقونو ته درناوی، انحصارګري ختمول یا ټول شموله حکومت جوړول هغه څه دی چې د هېواد څخه د ځوانانو یا د خلکو د تیښتې مخنیوي کې مرسته کولی شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي چې یوازې په ایران کې نږدې 4.5 میلیونه افغانان ژوند کوي، چې یو اویا سلنه میرمنې او ماشومان دي، کوم چې ډیری یې تر 2020 کال وروسته د وطن پریښېدو ته اړ شوي دي. که څه هم د طالبانو د کار او ټولنیز چارو وزارت د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو ژمنې کوي، خو ځوانان وایي چې په لویه کچه دوی له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. شمسارین، امریکا.
دننه وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو او محترم قادر جیلانی صاحب رپورټ خو دغه د نشر شو تاسو واورید. څه فکر کوي جیلانی صاحب محترم چې د ځوانانو د تیختی چې د ملک نه د مجبوری وزي د دغه سي قوانینو په توضیح کولو او توشي کولو مخنیوي کېده شي د هله رشته؟
ګوري ډیر ښه راپورم چمتو کړی و ما واورېدم. خبر د شد چې طالبان فکر کوي چې دغه کله د ملي امنیت بحث کیږي هغه واج هم دغه دی چې په افغانستان کې وینه توینسي او جګړه نه وي، خو نه، امنیت ډېر اړخونه او ډېری برخې لري چې د اقتصاد هم په دې کې شامل دی، د خلکو اجتماعي ژوند، د خلکو کار او روزګار، تولید او صنعت او مثلا صادرات واردات، دا ټول مسائل د ملي امنیت تر چتر لاندې راځي چې دا د حکومت عمده مسؤلیت ده. طالبان فکر کوي چې په افغانستان کې اوس مهال جګړه نشته، نو ځکه خلک د جګړې نه ډېر ستړي دي، نو دوی همدغه نقطه را نیولې ده چې که نور هر څه کوو خو په افغانستان کې جګړه نشته. خلاص نه، دا وجه نه ده. تاسو وګورئ دوی د نوي شرایطو وضع کولو باندې په ځوانانو باندې هم شرایط ډیره تنګوي، او هغه تحصیل کرده ځوانان چې په افغانستان کې لوړې زده کړې کړې دي او له خارجي هیوادونو بیرته راستنې شوي بیکاره دي، او چیرته چې مولا او طالب ده همغه رئیس او معین او وزیر ده. یو ډیره جالبه خبره ده، تاسو له هغه حکومت نه څه تمه لرئ، څه توقع لرئ چې د لوړو زده کړو وزیر را جګیږي او په صراحت باندې د تلویزیونونو له لارې همدا اعلان کوي چې دلته د تحصیل درجه په دې باندې موږ معیارو ته ټاکلی چې چا ډیر بمونه پټاو کړی دي په اصطلاح باندې الوزولي دي، خو تاسو جریان کې اسې دا موریدلی درسته ده. نو کله چې معیار دغه وي، نو آیا هغوی بیا تحصیل کرده ځوانانو ته علم ته او پوهه ته درناوی لري؟
جیلانی صاحب محترم، د پخوانی حکومت، د جمهوری نظام، د حکومت د ځوانانو په حق لسه فکر کوي چې د قانون نرو سبغی ته څومره مشکلات پیښ شي، ځکه هغوی خو اوس هم په وطن کې دي، بیروزګار دي، غربت کې دي، مګر دا به پیسه تاثیر وکړي دا قانون؟
ورې دا ډیر تاثیر کوي. مثلا دا قانون چې باید دوی نوې معرفي کړي چې باید ګیری پری دی او په نبوي سیرت باندې ځان برابر کی، او دوی خو بیا هغه سیرت نم پسې اوړي او نور بحثونه رامنځته کوي. منګه پټوله کې منګه وای ک طالبان ځینې اصلاحات رامنځته کړي، افغانان به مخالفت و نه کړي، مگر دوی د همغه 1906 نوي طالبان دي او هیڅ ډول تغییر پکې نه راغلی. د دوی په پالیسۍ کې، د دوی په تګلارې کې صرف یو لوی تغییر همدا دی چې په غلا او چور او چپاول کې هم ډېر مخته تللی دی.
جیلانی صاحب محترم، د دې قانون یو برخه چې د خزو په برخه کې ده، په خزو خو به دغه نه ډېر هغه وو ده، مثلا محدودیتونه وو وخت دا اول نه شروع وزه شوی وو، اوس دې قانون کوي چې د خزو غق او د خزو مخ د فتنې سبب کیږي. نو کدا د خزو غغ او مخ د فتنې سبب دي، خدای پاک کله د خزي پیدا کړی غغ هم ورکو مخ هم ورکو، څه فکر کوي د دې قوانینو اصلي مقصد څه دی؟
ګوري د اسلامي ارشادات موږ الحمدلله ټول مسلمانان یو، که په غرب کې یو که په افغانستان کې یو، الحمدلله منګه د طالبانو لرا تک نمبر کې هم مسلمانان وو همدغه د همدغه نقطې نه طالبان په استفادې سره د حکومت را مسته شوی دلته د اسلامي ارشادات او د شریعت دغه تفسیر غلط دی په افغانستان کې دلته همغه د تصوف یو ماډل چې طالبان تطبیق کوي همغه پیری او مریدی او دغه شی د چې دا همغه کلاسیک شکل باندې دوی چې د هندستان او دیوبند او دغه مدرسو نه متاثر دي په افغانستان کې دوی همدغه شی تطبیق کوي مدرسې ورځ تر بلې تعداد ډیریږي او دراتلونکو ډیر شو کلونو لپاره افغانستان له یو لوی او خطرناک تهدید سره مخامخ دی تاسو وګورئ د ښځو باندې کله چې طالبان دغه ادعا کوي د افغانستان 50 سلنه کشر او بیا تر 15 سلنه خزینه کشر چې دوی په کاروبار کې مصروف وي او په مختلفو چکتورونو کې کار کوي د کور نفقه پیدا کوله او کومه وګورو د دغه موږ چې یو شری 15 میلیونه موږ په دې کې خلک للاس اور کړو په دغه جګړو کې بیا دغه شمیر ته 2 میلیونه پور رسیږي دلته ډیرې پوری کورنۍ دي چې سرپرستی خزي کوي نو کله چې هغه خزي کارونه کوي نو نفقه بل کوم ځای
بلې ګلانی صاحب مخترم
چې دغه 50 سلنه ولس 50 سلنه بیکار دي خزي په بشپړ توګه بیکار دي خلک مجبور او مکلف دي چې وطن پریدي او نور هیوادونو ته مهاجرتونه وکړي
ګلانی صاحب مخترم ستونزې خو معلومه دي خو د دینی وی قانون په برخه کې هغه زنه ټکو کې چې تاسو رناوه چوله مننه کومه یو بل موضوع هم شته پغه هم غوړم ساسه نظر واخلم خو فقط یو سوشي ویرست بلې پروډوسر صاحب تاسو زما غاوري بلې زه غوړم یو سوشي بو کې بیرته خپل مل مسره وغږیږم خا نو فکر کوم چې جیلانی صاحب د دبل موضوع هم مطرح کوم ځکه زه ساعت تګورم بل موضوع دا ده چې تاسو به د سیګار رپورت لوسی وی دا تازه رپورت چې اوس نشر کړی دی په دې رپورت کې وایي چې په د کوکنارو په کښ باندې طالبانو بندیز لګولې او دغه بندیز لکابله په کښت کې کمای راغله ده او خود پام ور کمای راغله مګر بیا وایي چې په افغانستان کې د اپینو د تولید یا کوم اپین چې په افغانستان کې او د غیر زیرمه وسمشته او ډیر زیات دي او هغه چا چې د غپین زیرمه کړی دي چیرته ساتلی دي او هغه خلکو سره هم سې حساب کتاب نه دی شوی نو زه غواړم ستاسو نظر په دې برخه کې ورم چې دا به په کوم کوم ځایو کې وي د دې مخه څنګه نیول کیږي او تر اوسه پورې رښتیا هم د دې په برخه کې اقدام ول نه دی شوی چې خلکو نه پوښتنه وشي نخو واضح خبره ده چې دوی مونږ د طالبان د کوکنارو کښت مونږ بيخي کم کړی دی او په دې کال کې مونږ ولیدل ډیر مشکلات مو په دې برخه کې ځنو زینو کې دا د کښت د بندیدو په برخه کې خلکو مظاهره وکړلې اعتراضونه وکړل
ګوري سیګار او نور هغه غربي هیوادونه چې په افغانستان کې حضور درلود دوی هم ډیر نیمګړتیاوي درلودلې آیا دوی نه پوهیدل چې طالبان دا پینو په کخ کې دوی لاس لري نی لري په تیرو شلو کلونو کې طالبانو له دوه برخو البته له درې برخو ډیر عمده اوایل درلودل یوې اندغه اپینو چې دغه لارې نه دوی ډیر د مخدره موادو لاره دوی اوایل ترلاسه کول بل مهمه برخه د افغانستان معدن وو چې دغه د دوی یو عمده عایداتي لار وه د دې ترڅنګ د خلکو اختطاف او د سوداګرو نه پیسې اخیستل وو نو درې عمده برخې وې چې دوی ډیر اوایل ترلاسه کول نور هغه مرستې چې هغه له ګوندیو هیوادونو او له نورو ډلو نه ترلاسه کولې هغه بیلې دي نو همدغه وجه وو چې طالبانو شل کاله د جمهوریت پر وړاندې جګړه وکړه او ډیری هیوادوال شهیدان کړل تعذیب کړل پلونه پلچکونه ودانۍ
جیلانی صاحب محترم دغه اوس
کله چې منګه د اپین غوړه دغه بحث چې منګه وو آیا چې زیر مې دوی پاتې دي او دا معلومات سیګار هم لري ولې د دوی پر وړاندې ځینې قیودات نه وځي کیږي
ځکه چې زما سوال مامدا دی چې آیا کېدای شي چې د زیر مې لمنځه یوړل شي او هغه چې د زیر مې کړی دي او لري هغه سره حساب کتاب وشي چې ولې یعنی دا مشکل رفع شي ډیر لګ کم وخت لرمه جیلانی صاحب
د طالبانو زین مشران مستقیما په دغه تجارت کې لاس لري او د منطقي زین نور کړي دي چې دوی لدغه لار د مخدره موادو تجارت کوي نو دغه لازیر می پاتې دي او په دې کې د منطقي استخباراتي کړي ټول په کلاس لري د طالبانو او په دې باندې د طالبانو مشران هم پویږي چې ځینې اشخاص په دوی کې موجود دي چې هغه په لوی فساد کې لاس لري مثلا د مخدره مواد او د معدنو د پروژو او قراردادونو په ورکولو کې دي ټول خبر دي ور دي لپاره چې دوی د حکومت ونه پاشل شي او یو متحد حکومت پات شي دوی حتی په ډیرو اخلاقي جرمونو باندې د فساد په جرمونو باندې
پرداچوی اما سیګار چې دا راپورټ ورکړي د سکم تجویز باید وکړي چې د دې مخه څنګه ونیول شي خو دوی هم مسولیت لري کنه
کوګری د مخدره موادو سره مبارزه هغه نړیواله مبارزه ده د دې لپاره نړیوال ارګانونه فعالیت کوي په ډیری هیوادونو کې دوی خپل استازي لري او دې طرفونه ورکوي چې په کوم هیواد کې څومره مخدره مواد تولیدیږي زیرمی څومره دي او کوم هیوادونو ته انتقالیږي د دې پروګرام د جدي مبارزې ته ضرورت ده او باید غربي هوادونه او 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 سیګار مستقیما د امریکا حکومت کولای شي چې مستقیما مداخله وکړي او طالبانو باندې ځینی ډیر جدي قیودات وضع کړي او حتی کېدلی شي چې خپل نمائندگان ولېږي او د دې زیرمو د ختمولو لپاره اقدام وکړي.
تاسو نه ډیر زیاته مننه د اقتصادي چارو کارپو قادر جیلانی صاحب کورومدان چې خبرونه ترغلی خپل نظر مو سرګن ک اوس رسیم په مخخه آئند خبرونه کې به بیا هم وغږیږو. قادر مون اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو واوریدل د مخدره موادو سره مبارزه نړیواله مبارزه ده او په دې برخه کې څنګه چې د اپینو ذخیره موجوده دي د اپینو نرخ زیات شو لوړ شو دی په بازګرو باندې فشار وارد شو دی او بازګران غوړي چې د دوی سره کومک وشي د بدیلی معیشت په پروګرام کې تر څو کړی شي خپل کورنۍ او عیاش او باته برابر کړي ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او نړیوالو مرستو ته سخت ضرورت دی. مننه قدرمنو اوریدونکو چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. د نظریاتو مسله شو دغه د سوشي ویروس ستاسو د نظر د خبرولو وخت را رسیدي خبرونه ته ټلیفون وکي او خپل پوښتنه مطرح کړي. مننه چې د امریکا غږ خبرونه اوري او د خبرونه اصول رعایت کوي. کورموادان مستسی تاسو په لخت اسوار
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیمه
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریب زم
د سیمې او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري کولونیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډول او ژورې درخایي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکنو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بی طرف رادیو